سلامونه ستړي وشي د شپې نه بجې د تاسو مخک لازده رادیو ناوري دی خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د قپي کار د تخنيكي چارو په سم بلخ تر کلی کوم. د افغانستان د خبريالانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کاونه غږ د خصوصي رادیو په تړل کې دوه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د رادیو له دوه لسیزو راهیسې په مهترلم کې فعالیت کوي. دغه خبری مرکز د یک شنبه په ورځ د سرطان په ولسمه په خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کاون غږ رادیو په دې سره تړلې ده چې دا رادیو د دولت ملکیت دی. په خبر پاڼه کې د دې رسنۍ د کارکونکو د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د رسنیو له تړل کېدو وروسته بېروزګاره شوي چې یا هم په سختو کارونو بوخت شوي دي او یا هم د رسنیو ډګر پرېښی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصای او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب امارتو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکز پرانیستی. د ادارې د یک شنبې په ورځ په بیان کې لیکلي دي چې دغه مرکز په بوزوبي کې میشت افغانانو ته د سانتیاګو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو. په مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله افغانستان د نړیوالې ټولنې پام واوښتی دی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ د جولای په شپږمه په شوشا کې د ترک تبارو هیوادونو د همکارۍ او د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د په وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. او په اسرائیل کې نن یکشنبې لسګونو زرو کسانو مظاهرې پیل کړې دي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځې ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د روسي سازمان په توګه ګڼل کېږي قربان وکړي څو د رغبلو د خلاصون لپاره زمينه برابره شي. د جرمني د ډي پي خبر اژانس راپور مخې په طالبيب کې مظاهره چانه د اوس لپاره وقفه وکړي. شوارونه ورکول د غونډې په څنډه کې د مظاهره چانه پولیس ترمنځ نښته شوي او یو شمېر مظاهره چانه نیول شوي هم دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. د قطع د نمرنې خبرتیا سیستم شبکه وایي چې په افغانستان کې وروستۍ سیلابونو د خطر رامنځته کړی چې خلک له قطع سره په دې هیواد کې مخامخ شي. وړاندې په دې اړه درته وروستۍ جزئیات لرو. په دې اړه به هم سره راپور واوري چې په چین کې د طالبانو د سفیر د هغه نجونو خراغ لاس ویلې دی یا د هغوی قدردانی کړې ده چې د زده کړو د سیستم څخه کتنې ته ورغلی و. خو بیرته افغان انجونې وایي
ولې دوی د خپل د وطن د انجونو لپاره دا هیلې نه ګوري؟ ځکه زموږ استعدادونه سي دي، یعنی زه باور لرم دا هغه استعدادونه دي دلته په افغانستان کې چې هر څه کولی سي، یعنی هر شخصیت تر جوړېدلی سي.
بل پلاو په افغانستان کې اقتصادي ستونزو د زیاتېدو تر څنګ خلک له بیکارۍ سره ټکوي. د افغانستان د مسایلو سربېره نړیوال موضوعات ته هم سر ورښکاره کوو. نور مطالب مشتملتیا هم غواړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه ده. قطع د نړیوالې خبرتیا سیستم شبکې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د روسي او سیلابونو له امله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قطع خطر شته. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي په سیمو کې له سیلابونو د شاوخوا دوو میاشتو په تېرېدو له هم بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
د قحطې د لومړني خبرتیا سیستم شبکه چې د قحطې د وړاندوینې یو نړیواله شبکه ده په افغانستان کې د روسي او سیلابونو له امله تر را روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطې د خطر په اړه اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتونو په نړیوالې پراختیا ادارې یا یو اس ایډ اړوند د شبکې د شنبې په ورځ په خپل راپور کې اټکل کړی چې د دې قحطې اغېز ښایي په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 زیږدیز کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. په یاد راپور کې راغلي چې روسي سیلابونه د وچکالی اوږدمهاله اغیزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خوړو او اوایدو ته د کورنیو لاسرسی له خنډ سره مخ کوي. راپور زیاتوي چې د 2024 کال د مې په لومړیو کې سیلابونو شمالي، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونه سخت اغیزمن کړل او په زرګونو هغه کورنیو ته یې پراخ زیانونه واړول چې معمولا د خوړو او اوایدو لپاره په کرنې او مالدارۍ تکیه وه او اوس دوی بیړنیو بشري خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دې شبکې د سیمه ییزو معلوماتو له مخې بغلان ولایت په ځانګړې توګه د سیلابونو له امله زیانمن شوی، چیرې چې یوازې 12,000 جریبه کرنیزه ځمکه د سیلابونو له امله اغیزمنه شوې. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې د کورنۍ اقتصاد یې یوازې کرنې او مالداري پورې تړلی و، خو سیلابونو یې هر څه له منځه یوړل او اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان کې یو کروندګر نورالله او د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ یو کروندګر معزله ازادي راډیو ته وویل:
زموږ کرنیز ځمکه وه، موږ په حمل کې للمی غنم کرلی وه، د حاصلاتو وخت و چې سیلاب راغی او ټول یې یوړل، خراب یې کړل.
موږ خلکو غنم وربشې نخود او داسې نور شیان کرلی وو، خو له منځه ولاړل. نه یوازې ځمکه بلکې زموږ کور، حویلی، خواړه، کالي او ټول له منځه تللي وو.
د سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې په سیمو کې له سیلابونو شاوخوا 2 میاشتې تیرې شوي، خو تر اوسه هم بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله تر ټولو زیات زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې ورسره د مقابلې توان هم نه لري. د یادونې ده چې افغانستان تر سیلابونو مخکې پرله پسې وچکالیو او نورو طبیعي پیښو هم سخت اغیزمن کړی، چې هم خلکو ته پکې ډیر زیان رسیدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د قطعې د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قطعې خطر شته. یو شمېر سیلاب ځپلو ویلي وو چې د دوی په سیمو کې د سیلابونو د شاوخوا 2 میاشتو تېرېدو وروسته له هم دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دې سره جوخت بیا یو شمېر هغه کسان چې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي شکایت کوي چې د کار زمینه ورته برابره نه ده. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د کابل ښار د سرچوک له ګڼه ګوڼې ډکه سیمه په ډېر شمېر سره کارګران چې اکثره یې ځوانان دي دلته د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راټولېږي چې ماښام څو نغدي پیسې ترلاسه او خپلو کورنیو ته خواړه او ډوډۍ یوسي. خلک هم د اړتیا وړ کسبګرو او کارګرانو پسې همدلته راځي. د کار غوښتونکو شمېر زیات، خو شکایتونه موجود دي چې کار کم دی. د کابل ښار اوسیدونکي 50 کلن محمد امان ازادي راډیو ته وویل: د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد نبی هم ورته شکایت او خبرې لري. نوموړی وایي له همدې امله اوس د یو چا ټکسي موټر په مزدوري چلوي.
وختي مې چوک کې مزدوري کوله، اوس بس چوک نه خلاصوي، مې موټر په ټکي سیوانه چلوم. هغه منډي والا کله کاری کله نه موټر وارس کوي، دریږي په ټیلا باندې د خپل کور هغه روان کړی دا. کله پیدا کېده کله نه پیدا کېده، کېدل هغه خو مریض ته ما که دوا کېدل. اوس دا پردی موټر چلوم چې 200 ګټم سل هغه اخلي 500 ماته پاتې کېږي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 28 کلن رباني وایي دای هم له هڅو سره سره پوره اونۍ کار نسی موندلی.
مور او پلار دواړه دایمي هر وخت مریضان ټول عمر نه سابندۍ مریضتیا لري دواړه. زه تکه سکور مو کور ما او خویندې مري او یو مکشه رور ده. مزدوري کله یې کله نه دغلته دیاړي کړو سره په سر مې لرګي ماته 50 روپۍ من ماته کله یې کله نه بس نشو کولای شم. هر وخت ځان ته دا مور او پلار ډاکټر لوي سو موږ دغه مشکل سره مخ یو ډیر زیات.
همدا تیرونی ازادي راډیو له کندهار ولایت هم د ورته ستونزې په اړه راپور درلود. هڅه مو وکړه د دغو خلکو د اندېښنو او په ټول افغانستان کې د وزګارو خلکو د وضعیت او د دوی د ستونزو ته د رسیدنې په اړه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې سن پیټرزبورګ په ویستمه ناسته کې روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه طرحه وړاندې کړې وه، خو د دې طرحې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې شوي او ډیری افغان ځوانان هم د کار په لټه په ګواښونو او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا اف ای ډبلیو اس نیټ شنبه د جولای په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 2021 کال راهیسې اقتصادي فعالیتونه محدود، د خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنیو اړتیاوې زیاتې او په ښاري او کلیوالو سیمو کې د بېوزلو کورنیو عایداتي سرچینې او تنخواګانې کمې شوې دي. دغه شبکې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې له ایران او پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل سوي، له محدود فرصتونو سره سره د کارموندنې لپاره د خلکو ترمنځ سیالۍ زیاتې او د پیسو عمومي راکړه ورکړه هم کمه شوې چې د خلکو پر اقتصاد خورا اغیز کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته د محرمیاشتې په پایل سره د افغانستان د شیاله منو شورا د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې میاشتې په مراسمو کې د امنیت د امنیت ورته تضمین کړي. ورزو تفصيل سنکا کارنور.
د محرم میاشتې له پیل سره سم د افغانستان د شیا علمانو شورا د ویلامي بخبرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په دې میاشت کې د ځنګړي امنیتی تدابیر ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې د شنبه په ورځ دغه شورا پر فیسبوک باندې خبره شوې، له تنظیمونکو او حسینیو غوښتل شوې چې د نظم او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي او شکمنو مواردو ته پام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د سږ کال د محرم مراسمو د ترسره کولو د محدودیت په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د شوی عالمانو د شورا غړي شیخ جواد صالحی ازادي راډیو ته وویل د طالبان حکومت امنیتی چارواکو دوی ته ویلي چې دغه مراسم په جمعتون او حسینیو کې ترسره شي او د ډلې سو ګرځېدو را ګرځېدو څخه دې ډډه وشي. هغه وویل
طبعا بعلت مشکلات امنیتی مسئولین
امنیتی مسئولینو د امنیتی ستونزو لامله غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مراسم په جمعتونو او تکیخانو کې ترسره شي او د ترافیکي او امنیتی ستونزو د مخنیوي لپاره د ماتم کوونکو ډلو او پلاو تګ راتګ څخه ډډه وشي،
تردد هیئت‌ها جلوګیری بشه.
یو شمیر ښاریان هم په خپلو سیمو کې د یادو مراسمو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د کابل ښار د لویدیځ اوسیدونکي هما ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دا مراسم پیکه ښکاري او په دې سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
خیلی کمرنگ شدن مردم جرعتی
مراسم پیکه کاری او خلق ده سقاخانو او نظرونو ده جرول و جرعت نلری. سرکونه باید پا تور و توتو ونه پا کلسی او نوهی باید پا واتونو ونه غگولسی زکه چه خلقو ده مزاحمت لامل کیگی
باید مزاحمت به مردم میشه اینا را منع کرده.
د هرات ولایت دوه سیدون کوچنی غوختل نمونه پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
امسال در هرات آمادگی ها گرفت.
په هرات کې سکال چمتوال نیول شوی، خود تیر کال د محدودیتونو لامله سکال هم د نظری کمپونو او تور بیرغونو شمیر دومره زیات نه دی. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مراسم په سوله او امنیت کې ترسره شي او موږ ته اجازه راکړل شي چې دا مراسم د تل په څیر ولمانځو.
ما تا مراسم خودم مثل سالهای قبل بزرگداشت کنیم.
امسال یک سلسله محدودیت ها وضع شد از سوی امارات اسلامی.
سکل د اسلامی امارات او د شیا لمان شورا لخوا ډیر محدودیتونه شته. خلک دا حق نه لري چې په واټونو مراسم ولمانځي. ټول مراسم باید په تکیهانو او جمعتونو کې ترسره شي.
مراسم خود را در مساجد و تکاویخانه ها برگزار کنند.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د محرم مراسم د نظر ورکولو، د کمپونو په جوړولو، د موټریزو کاروانونو په جوړولو او ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو او د ویر کوونکو ډلو د ماتمي ترانو په ویلو، د کورونو او جوماتونو په بامونو او د سړکونو پر غاړو د بیرغونو په پورته کولو سره لمانځل کېدل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سږکال د محرم د مراسمو د ترسره کولو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېر کال د طالبان حکومت په دې میاشت کې د مذهبي مراسمو په ترسره کولو محدودیتونه لګولي وه. په دې محدودیتونو کې د بیرغونو لګول، په واټونو د ویر کوونکو ډلو ګرځېدل راګرځېدل، له جوماتونو سره د وړو تکیه خانو یو ځای کېدل او د نظر ورکولو کمپونو جوړول شامل وه. تېر کال د شیعه عالمانو شورا د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ او افغانستان مسلمانان، په ځانګړې توګه شیعهګان، د محرم د میاشتې لومړۍ لسیزه د عاشورا په مناسبت چې د اسلام پیغمبر د المسیح امام حسین د شهادت ورځ ده، د ویر، نظر او خیرات مراسمو په ترسره کولو لمانځي. خو دغه مراسم تل په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو او بریدونو سره مخ شوي دي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د شیعهګانو پر جوماتونو او د هغوی د راټولېدو پر ځایونو څو بریدونه وشول چې د اسلامي دولت یعنی داعش د خراسان څنګ کې مسؤلیت پر غاړه اخیستی وه. په دې جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د شیعهګانو د راټولېدو ځایونه د ځانمرګو بریدونو او چاودنو هدف ګرځېدلي، چې هغه مهال یې هم په ډېریو مواردو کې د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش مسؤلیت منلی وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د برټانیې ټاکنو ته ورشو چې نوي نوموړي وزیر ویل دي چې دوی رواندازه کډوان نه لیږي. ورځو په دې اړه نور تفصیل سمات سره نه اورو.
د برېټانیا نوی صدر اعظم د شنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د رواندا افریقایي هیواد ته د مهاجرو د استولو لپاره د پخواني حکومت جنجالي پلان به لغوه شي او د نوي حکومت اصلي تمرکز به پر اقتصادي وده وي. د برېټانیا د کارګر ګوند مشر کیر سټارمر د جمعې په ورځ د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې په پریکنده بریا سره په دغه هیواد کې د محافظه کارانو 14 کلنه واکمنی پایته ورسوله. هغه د شنبه په ورځ وویل چې بدلون ته لیواله دی او د ګوند ماموریت دی چې بل ډول سیاست وکوي. د برېټانیا نوی صدر اعظم وروسته په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو په وسیله د برېټانیا جنوبي سواحلو ته د کډوالو د کوچنیو بیړیو د راتګ د مخنیوي لپاره به د محافظه کارانو پلان ته دوام ورنکړي. ښاغلی سټارمر د لندن په لسم داونینګ واټ کې په خپل دفتر کې خبري اعلانو ته وویل د رواندا پلان تر پیل کېدو مخکې ناکام او مړ شو. د نغواړي هغو چلونو ته دوام ورکړي چې مخنیوي کې نوی په بریتانیا کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو په شمیر کې د زیاتوالي له کبله د هیواد محافظه کار ګوند تر فشار لاندې دی چې ستونزې ته د حل لار ومومي. افریقایي هیواد رواندا ته د دغو مهاجرو د استولو په اړه د محافظه کارانو نظر هم نه دی توانېدلی چې ستونزه حل کړي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو د ریشي سوناک حکومت دا اقدام د بشري حقونو سرغړونه بللې او د کډوالو د استولو ملاتړي شکایت کوي چې رواندا ته یو الوتنه هم نه ده استول شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې وکیلانو ویلي دي چې د ختیځي افریقا په رواندا کې کډوال هغو هیوادونو ته د جبري اخراج له احتمال سره مخامخ دي چې ژوندې په خطر کې دي. په 2023 میلادي کال کې له 9000 څخه ډیر پناه غوښتونکي په وړو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلي چې په 2022 کې د نشټې شپږ څلوېښت زره بې ساري شمیر یا ریکارډ شمیر څخه کم دي. ساشکال تر لسو زرو زیات پناه غوښتونکي بریتانیا ته رسیدلي دي. د دغو کډوالو په منځ کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. بریتانیا هر کال د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره له 3 میلیارد پاوند څخه زیات لګښت کوي او په هوټلونو او نورو ځایونو کې د دغو کسانو د استوګنې لګښت د ورځې 8 میلیونه پاوند دی. د برتانیا نوی صدر اعظم سټارمر د شنبه په ورځ د خپل هیواد پر اقتصادي ودی او له ناتو سره په دوامدار ملاتړ ټینګار وکاوه او د خپل دندې په لومړی ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ګډون د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. سټارمر به راتلونکي اونۍ په واشنگټن کې د ناتو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره له صدر اعظم کېدو وروسته لومړنی بهرنی سفر وکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې لزده کړو یو شمیر به برخې انجونی په چین کې د افغانستان د سفیر بلال کرمی د هغه ساين په خبرګون کې چې په اتیوات کې د انجونو هلکانو د شپې ورځنی او ګټ خونځي کې لا سیستم څه کړی وای چې طالبانو حکومت باید پر دوی د زده کړو بندیزونه لري کړی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې لزده کړو پاتې یو شمیر انجونی په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کرمی ورسته او څرګندونو ته په اشاره چې نو موري ویلي هغه په چین کې د هلکانو او انجونو د شپې ورځنی او ګټ خونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثر شوی وای. د طالبانو حکومت په افغانستان کې انجونو له زده کړو به برخه کړي خو په نورو هیوادونو کې د انجونو او هلکانو د زده کړو ستاینه کوي او دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د لسم ټولګي یو زده کوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
نږدې درې کاله کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د ډېر کاري محدودیتونه منځته راغلي دي. خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي او هغه د هغوی هغه هیواد راتلونکي ته ډېرې هیله مندونکی بولي. لږ تر لږه دغه اجازه د افغانو خویندو ته ورکړي چې دوی مکتب ته او پوهنتون ته لاړ شي تر څو لږ تر لږه موږ وکولای شو د نورې نړۍ له نجونو سره رقابت وکړو او که چیرې داسې دوام ولري په خوشحالۍ سره افغانستان به او ټولې مېرمنې به له ټولې نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې شي.
یوې بل زده کوونکې لیمې هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
کله سی یو مشر راسته زایتی سوګزی له افغانستان بل هیواد ته او دیغه چې مکتبونه ګوري دیغه شاګردان ګوري دیغه ته پراتونکې کې دوی هیلی لري سی پراتونکې به له دوی نه یو ښه شخصیتونه یو لوړ شخصیتونه جوړیږي. نو زه وایم ولې دوی د خپل وطن د نجونو لپاره د هیلی نه ګوري ځکه زموږ استعدادونه سدي یعنی ز باور لرم دا هغه استعدادونه دلته په افغانستان کې چې هر څه کولای شي یعنی هر شخصیت تر جوړېدلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه چینایي رسنۍ سی جی ټی این په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی په ګډون د ډیپلوماټانو یو ویډیویي راپور خپور کړی چې د تبت په سویل لویدیځ خپلواک سیمه کې د شپې ورځنی یو ګټ خونځي څخه لیدنه کوي. بلال کریمی سی جی ټی این ته ویلي چې د خونځي د سیستماتیک تعلیمي نصاب څخه اغیزمن شوی. نو موري زیاته کړي چې دا تر ټولو ښه ډول دی چې د لیدلای او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بخون کېده. د دې ویډیوي راپور په نورو برخو کې د تبت د دودیز نڅا په کولو سره له ډیپلوماټانو خراغلاست شوی چې د هم خبرګونونه راپارولي. خو د جالی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې بلال کریمی هغه ځای ته نه وتللی چیرې چې د چین هیواد دودیز نڅا شوې یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن پر خپل ایکس پاڼې بیا ځلی خپور کړی. خو د پوهنې فعال فضل هادی وزین ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې طالبان د نورو هیوادونو په څیر د افغان نجونو د زده کړو په اړه هم مثبت نظر ولري.
د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل یوه نه جبران کېدونکې کړنه ده. هیله ده چې د اسلامي امارت مسؤولین لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د نجونو د ښوونې او روزنې له سیستم څخه اغیزمن کېږي دغه شان باید د افغان نجونو د زده کړو اړوند مثبت نظر ولري. په لومړي سر کې باید د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د یو صندوق زده کړې انتظار نه کوي. د راپور له مخې چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې خپور شوی په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنی 2.5 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابر انجونې د زده کړو بې برخې دي.
ازادي رادیو
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې 300,000 نابینایان د سترګو نابینایان شتون لري او څه باندې 1,000,000 نور بیا د لید له ستونزې سره مخامخ دي. ورزو نور تفصیل فیروزی عزیزی نه په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپل اکسپانډ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د نابینایانو یا هغو کسانو چې کمزوری لید لري 60% د درملنې وړ دي چې بیرته بیناسي. د سازمان ویلي چې ډیری نابینایان او د کم لید درلودونکو کسان د مرواری د اوبو له درکه ځوډیږي چې د روغتیایي اسانتیاو د شتون په صورت کې به آن په یوې ساده جراحي سره درملنه وسی. یو ان ایچ سی آر د روغتیا نړیوال سازمان په حواله په خپل راپور کې لیکلي چې د افغانستان د 3.5 میلیونه نفوس له ډلې 400,000 نابینا دي او 1.5 میلیونه نورې کمزوری لید لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې په افغانستان کې نابینا ښځې له ټولنې منځوي او له جسمي او روحي اړخه ځورول کیږي. د سازمان زیاته کړې چې ډیری نابینا ښځې د خپل ژوند ډیری برخه تر تړلو دروازو شاته تیروي او ښوونځي ته له تګ او د ژوندانه د مهارتونو او کورنۍ جوړولو له فرصتونو بې برخې پاتې کیږي. له دې سره د نابینایانو له ډلې ملکه چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر منځنیو زده کړو تر بندیزونو مخکې د 11 ټولګي زده کوونکې وه، وایي له زیږېدو راهیسې نابینا ده. دا اوس پر اوبدلو او د انګلیسي ژبې پر زده کولو بوخته ده. ملکې د خپلو ټولنیز ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فعلاً په یو کورس کې په وړیا توګه انګلیسي وایم. باور وکړئ، هر ورځ چې زه ځم له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږم. لومړی دا چې کله موټر ته پورته کیږم ښې خبرې نه اورم، وایي دا چې نیمګړی او ناقصه یې او مایوبه یې، نو هیڅ لازمه نه ده چې دومره ځان په زحمت کړي او چیرې ولاړه شي.
ملکه وایي د سترګو ډاکټرانو ورته ویلي چې د عمر په زیاتېدو به یې د سترګو لید نور هم کمزوری شي. نوموړی د ځان د نابیناتوب لامل د مور او پلار د خپلوۍ اړیکې بولي. 18 کلن جواد نادرپور بل نابینا افغان او د یوې ماشومې پلار دی چې دا هم له پیدایښت راهیسې نابینا دی. دی وایي مور یې پر ده د امیدوارۍ پر مهال د ډاکټر له توصیې پرته کوم ډول درمل خوړلی و چې د همغو درملو د اغېز له امله پر دغه دایمي ستونزې اخته سو. جواد له مرستندوی بنسټونو او سازمانونو غواړي چې هغه نابینایان چې د درملنې امکان وي دوی سره مرسته وکړي.
خصوصی سکتورونه چې د نابینایانو په باره کې یو توجه وکړي او هغه نابینایان چې تداوی یو درملنې په کشور کې دننه او په خارج کې امکان لري هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی تداوی وشي.
له دې وړاندې د سویډن کمیټه په افغانستان کې یو بل نړیوال بنسټ و چې معلولیت لرونکو کسانو او نابینایانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، خو دغه کمیټې څو میاشتې مخکې په سویډن کې د قران کریم د سوځیدو تر پیښې وروسته د طالبانو د حکومت یو فرمان پر بنسټ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم دې کمیټې ټینګار کوي چې دا یو غیر دولتي او بې پرې سازمان دی، خو بیا یې هم په افغانستان کې فعالیت ودرول. سه تر دې مخکې اکثر مرستندوی بنسټونو او سازمانونو هم په افغانستان که د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر کار د بندیزونو له امله خپل فعالیتونه کم کړي او یا هم ځنډولي دي، چې له امله یې د نابینایانو په ګډون روغتیایي او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړي دي.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو چې هلته د 2 ولسوالیو ترمنځ لاره تړل شوې ده.
دا د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ کې په سرک کې د بهیدونکو اوبو شور دی. د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي 4 ورځې کېږي چې په وړو کې سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او د بدیګل ساحه کې سرک لاندې کړی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د لارې بندېدو په وجه دواړو غاړو ته یو شمیر موټرې چې پکې ماشومان ښځې بوډاګان او ناروغان سپاره دي بند پاتې دي.
د شرقي نورستان لویه لاره د بدیګل په ساحه کې تقریبا په بندېدو کې ده. که چارواکي بندوبست ونه کړي د 2 ولسوالیو زرګونه خلک به بند پاتې شي، خاص کر مریضان، زنانه او ماشومان. بله داسې لاره نشته چې په هغه باندې تګ راتګ وشي. زموږ د حکومت او د مرستندوی ادارو نه غوښتنه ده چې دغه لارې د ادارو کې همکاري وکړي. دواړو طرفو ته ورسونه مشکلات سره مخ دي.
شفیق الله راته وویل د کامدیش او برګی مټال عمومي سړک زیاته برخه د کوچنی سین په اړه کې تیر شوی او کله چې هم سین کې د اوبو کچا لوړ شي خلک د غډول ستونز سره مخ کیږي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلینو څخه د خلکو د یادې ستونزې په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې د نورستان ډېرې سړکونه د خوړونو او سیندونو خواو کې غځېدلي، د لږ باران کېدو سره یا له غرونو د تیږو او رسوبي موادو د راښویدو یا د سیلابونو راوتلو او یا هم په خوړونو او سیندونو کې د اوبو د کچې لوړوالي سره اوبه سړکونو ته راخیجي او لارې بندوي.